په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اورېده. ازادي رادیو دی خبری خبرونه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم پیل دې سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې اوچا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تېرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمېدو او د ځنګلونو د کمېدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخت ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتېدو دي. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمېدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډېرو زیانګالو هېوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د اوچا مشر په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره د نړیوال اقدام غوښتنه کړې ده. په دې اتوشتم د اقلیم د بدلون کانفرنس کې چې د دسمبر میاشتې تر 12 پورې به دوام کوي او دوبۍ انکور بنه ده، د افغانستان لخوا چاته بلنه نه ده ورکړل شوې. د بلوچستان چارواکي وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د ډیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د ډیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی، خو په ټولنیزو شبکو په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخه نیسي. د پی ټی ایم مشرانو د چارواکو اداوې رد کړې دي. په عین حال کې یو شمېر فعالانو او سیاستوالو د پښتین پر نیول کېدو اعتراضونه کړي دي. د غورځنګ غړي او سیاستوال علي وزیر پر ایکس شبکې لیکلي زندان او حملې به د دوی زغم نه یوازې کم نه کړي بلکې ټینګ او پوخ به کړي. د ښځو د تعلیم او حقونو فعال او د پی ټی ایم غړي سنا اعجاز د پښتین نیول او پر هغه برید غندلی دی. منظور پښتین د بلوچستان ایالت پولیسو پرون وروسته له هغې ونیو چې پر موټریز کاروان ډزې وشوې. په دې برید کې د ته زیان ونه وخت، خو د ده یو همکار او یو لاروی میرمن ټپیان شول. د پی ټی ایم فعالان وایي چې دا ډزې د پاکستان امنیتي ځواکونو کړي دي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوځ عملیات له ځمکې او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. دا ډله متحده ایالات او اروپایي ټولنه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو انساني تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرایلو دا تمه لري که نه چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي ځایونو په توګه په ګوته شوي، په ځواب کې ویلي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریانو وستي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره د دو هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. متحده عربي امارات اوس مهال د اقلیمي بدلون په اړه د نړیوال کانفرنس کوربه دی، خو معلومه نه ده چې پوتین به په دې غونډه کې ګډون وکړي که نه. او د افغانستان الف لوب ډلې د انګلستان الف لوب ډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د درې ورځنۍ تمریناتي سیالۍ په وروستۍ ورځ افغان ابدالیان کرکټ ملي لوب ډلې د انګلستان لاینز لوب ډلې د 140 منډو هدف د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ او د 5 وکټو په توپیر لوبه وګټله. آزادی رادیو اوری وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
بچیم وگی دینار دی رو را نکسب تا نمزدوری ستا.
په دې اړه به د اقتصادي چارولۍ وپو سره مرکه وکړو. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي بیا وایي اوس د جګړو له امله له نړېدلو کورونو ته بېرته ستنېږي، خو کورونه یې وران دي او د رغولو وس نه لري.
دا کور خو د جنګو نه ده، نیم کلی د ګډ وډ دی. د لاس کول همسایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ته راغلي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ پی ټی ایم د مشر منظور پښتون چې ویل کېږي بلوچستان کې له نیول کېدو وروسته اسلام آباد ته بېول شوی، برخلیک تر اوسه نه دی څرګند. په دې اړه به د هغه د نیول کېدو له وروستي حاله خبر شوی او په غزه کې د روانې جګړې په اړه هم راپور لرو. د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث هم هېروي چې په افغانستان کې په شیعهګانو حملو زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف افغانستان د هغو لسو هیوادونو په سر کې راوسته چې ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دې سازمان په یو راپور کې لیکلي اوس مهال وبخې دې صندوق په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان یو سلنه وګړي مرستو ته اړ دي. له بل خوا د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری مشر ویلي افغانستان لا هم د 2021 کال د اګست میاشتې له بیړني وضعیت تر اوسه نه دی وتلی. جزئیات دې امید زهیر مل پر رپورټ کې.
افغانستان د اړمنو او هغو هیوادونو په سر کې چې ډیری وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف وای افغانستان د اړمنو له ادرسه د ګواښ تر ټولو په لوړه درجه کې دی او همدا اوسی یو اویا سلنه یعنی 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف په یو نوي راپور کې له ایتیوپیا، کانګو، سوډان او یمن هم په افغانستان کې وضعیت پیچلی بللی او دا هیواد د هغو لسو نورو هیوادونو په سر کې راوستی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته احتیاج دي. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون اغیزې هم ډېری ګواښونکي بللي او له همدې عملی د بهرنیو سرچینو څخه د بشري مرستو تمویل په دې شرایطو کې یوه مهمه وسیله یاده کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو انیسیار مشر افغانستان واک ته د طالبانو له رسیدو یعنی د 2020 کال د اګست میاشتې راهیسې له بیړني وضعیت سره مخ بولیا وایي د هیواد د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا پر لور تللی دی. ایو ابزرور خبری به پانی پرون راپور ورکړی چې لیوناردو زولو پرون په بروکسل کې ویلي دوی افغانستان کې وضعیت تتل دی او بیړني حالت په سترګه ګوري. هغه دا هم ویلي چې یونیسیار اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړني چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې پر بنسټ د نومبر له لومړۍ نیټې د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې بېوزلي وایي د نامناسب او بد وضعیت په اوج کې شپې ورځې تیروي. ننانګرهار اوسیدونکی جانان
بچیم وګی دینار دی ورو نه کسب تا نه مزدوری ستا موږ دی دولت نه دا خواسته چې موږ ته کار پیدا شي، روزګار پیدا شي، موږ خپل بچانو ته یو 2 روپۍ مزدوری و.
د کابل اوسیدونکی تخمینه بیا وای نه پوهیږي چې د خپل ژوند اړتیاوی څه ډول پوره کړي.
زموږ لپاره د ژوند شرایط ډیر سخت دي. موږ خو پرېږده خو اولادونه مو باید دومره سهول لري چې خېټه یې مړوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې په نړیواله کچه هم مطرح دي او تر څنګ اړمنو ته د مرستو رسولو لپاره د بودیجې کمی بله ستونزه ده چې د وضعیت د لا خرابېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده.
د اقتصادي او سیاسي چارو پو ازرخ شافیزی هم له جرمني را سره وصل دی. حافظي صاحب خبرونه ته خره غلاست. حافظي صاحب راپور کې مو واوریدل د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف چې اندېښنې ښودلې ده د افغانستان بشري وضعیت ته. داسې ورته اندېښنې په وروستیو کې په وروستیو میاشتو او کلونو کې ډېرې څرګندې شوې دي. اکثرا نړیوالې مرستندویه ټولنې شکایت کوي چې هغه لازمه بودیجه چې دوی ورته اړتیا لري په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستو لپاره تر اوسه نه تامین شوي. دغه دا ډول خبرداریان ولې د مرستندویه یا د بسپنه ورکوونکو غوږونه نه هغه کوي، په غوږونو اغیز نه کوي؟
و داسې دی چې د مرستندوی هیوادونه اولویتونه هر وخت تغییر مومي. نن یو هیواد دی بل بیا بل هیواد وي، اوس د یوکرین جګړه چې رامنځته شوې دي مرستې نور هیوادو سره کمه شوله. اوس چې دا تازه مسله د اسرائیل جګړه ده لا پسې کم شوې دي، ځکه چې د منابع د مرستې هم محدودې دي، بی حساب او لایتناهي نه دي. په دې خاطر ښه به دا وي چې هیوادونه په خپل پښو باندې ودرېږي، مخصوصا افغانستان غوندې یو هیواد چې د منابعو څخه ډک هیواد دی. یوازې د ښه حکومتداري او د ښه مدیریت نشتون سبب دې ګرځېدلی دي چې خلک فقر سره مخامخ وي او لوږې سره مبارزه وکړي تل. دا نوې مسله نه ده، دا کلونه کلونه کېږي چې د افغانستان خلک
درسته ده چې د طالبانو حکومت هم منځوي دی په نړیواله سطح، او څه باندې دوه یا دو نیم کاله کېږي چې وخت رسېدلی دی. نړیوالې ټولنې من جمله نړیوالو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې 40 کاله حضور درلود. دوی څه فکر کوي چې آیا دوی هم د افغانستان د همدغو وګړو چې نن ورځ مرستو ته لاس غځولی دی یو مسؤلیت دوی هم لري که نه لري؟
داسې دي چې خارجیان په خپل وار سره د خپل د حضور د توجیه په خاطر افغانستان سره بې ساري مرستې وکړلي، او د دوی تمه دا وه چې په افغانستان په خپل پښو ودرېږي او نمونه وګرځي منطقې ته. او متاسفانه د ټول منابع د واکمنانو لخوا تلاش شو او افغانستان ته ډېر لږ ورسېدل. په دې خاطر باندې فقر په خپل ځای پاتې شو او وزګاري هم بېدات ای. وروسته بیا بدلون دغسې راغی چې افغانستان په هېڅ هېواد لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، او دا یو ستر ناورین ده، ځکه چې د بینالمللي مالي سیستم څخه موږ بهر پاتې شوي یو. پانګونه نه شي کېدلی په رښتیا توګه، یو تبلیغات دی، یو حقیقت دی. منطقوي پروژې دلته په افغانستان کې نه تمویلېږي. نور د بینالمللي مؤسسات لکه IMF، لکه ورلد بینک، لکه ایشین ډیولپمنت بینک څخه موږ پورونه نه شو اخیستلی. نو مشکلات ډېر سخت دي. موږ ریاست اقتصاد لرو، د داخلي منابعو مرستې هم کمې شوي دي.
حافظ صاحب، نړیوال د بشري وضعیت د خرابېدو خبره تل کوي. دوی وایي چې ډېر اندېښمن دي د افغانستان بشري وضعیت. دوبۍ کې د اقلیم د بدلون د ملګرو ملتونو کانفرنس پرانستل شوی. افغانستان ویل کېږي او چا دا خبرداری ورکړی دی. مشر نن بیا هم دا خبره کړې چې افغانستان یو د اقلیم د بدلون لوی قرباني دی. د اقلیم بدلون اغیزو کې غومره لور نه لرلی. مزیره گازونو چې نړۍ ته خبرېږي 0.01 افغانستان رول لري، خو ستر قربانی د اقلیم دی بدلون دی. ولی افغانستان استازي ته په دې کانفرنس کې بلنه ورکړل شوې. افغانستان کې تقریبا د 10 لوی پروژې د اقلیم دی بدلون سره تړلې وي، هغه ټول په ټاپه درېدلې دي.
چې یو لوی پروژې د دنیا توسعه پایدار په نوم د ملل متحد لخوا دی، هغه د وروسته پاتې هیوادونو لپاره چې پرمختګ وکړي. او د دوی موخه دا نه دي چې یوازې دوی سره مرسته وکړي، دوی دي چې دا مهاجرتونه بند شي او نور ناروغتیاوې خپره نه شي، ساري ناروغتیاوې. په دې خاطر باندې دوی په نوم د توسعه پایدار یو پروګرام لري. اما افغانستان له دې کبله چې په رسمیت نه دي پېژندل شوی، حتی د توسعه پایدار د ملل متحد څخه هم بې برخه دي. په دې خاطر افغانستان افغانانو ته پکار دی چې یو مشروع، مقتدر، رسمي او د احترام وړ نظام جوړ کړي، تر څو دنیا وکولی شي چې کوله افغانستان سره مرابطه وکړي. دا په دې معنی نه ده چې ټول مسؤلیتونه په افغانانو دي. دا خلک هم وظیفه لري چې د افغانستان د رغونو لپاره، د ویجاړ افغانستان لپاره مرستې وکړي.
مننه. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي وو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
مخکې خبرونه کوم اوریدل چې بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین تر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. تر اوسه د منظور پښتین برخلیک نه دی معلوم. ویل شوی و چې نوموړی اسلام آباد ته بیول شوی دی. په دې اړه د زموږ د مشال راډیو همکار احمد شاه اعظمي دلته په سټډیو کې راسره دی. اعظمي صاحب، په دې اړه راپورونه څه دي؟ څه ویل کېږي چې منظور پښتین اوس چیرې دی؟
مننه نوري صاحب. منظور پښتین لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړي پرون د بلوچستان پولیسو په دې تور نیولې وو چې د هلته یو پولیس په موټر باندې وهلې دی او د ځینو پولیس چارواکو باندې د ده ساتونکو ډزې کړې دي، خو غورځنګ دغه ټول تورونه ردوي او وایي چې د منظور پښتین پر موټر باندې ناتار ډزې وسوې خو هغه روغ رمټ پاتې سو. اصل کې منظور پښتین دا پلان درلودي چې هغه په تربت کې د بلوچستانو یو پرلت دی او هغوی دا پرلت د دې لپاره وهلې دی چې هلته دوی وایي چې دلته بې عدالته وژنه کیږي، یعنی خلک عدالت یا محکمې ته تر وړاندې کېدو وړاندې امنیتي ځواکونه یې پورته کړي او وی وژني. نو دغه چلته ولاړ سلته پلان درلودي پولیسو ونیوي. بیا تیر شپه د خیبر پښتونخوا ډیر اسماعیل خان پولیسو ته وسپاره، خو د ډیر اسماعیل خان پولیسو ځینې سرچینو نن مشال رادیو ته ویلي و چې هغه اوس اسلام آباد ته لیږدول شوی دی، خو تر اوسه پورې برخلیک معلوم نه دی او نه هم په حکومتي کچ یا امنیتي ځواکونو دا تایید کړی دی چې هغه اسلام آباد ته تللی دی او کنه دی تللی او هلته به له کوم برخلیک سره مخامخیږي. عموما دوی داسې کوي د پی ټی ایم ځینې نور غړي لکه علي وزیر یا ځینې نور چې هغه یو ځای ونیول سي بیا دوی بل ځای ته بوځي او په هغه ښار کې چې د هغه خلاف ځینې دوسیې وار له مخه جوړې سوي کلونه وړاندې یا میاشتې وړاندې، نو بیا په هغه دوسیه کې بیا د محکمې ته وړاندې کړي.
دغه تور چې په ده پورې کړی شوی دی چې په ساتونکو باندې د دوی د پی ټی ایم لخوا ساتونکو لخوا ډز شوي دي، دا تور څومره جدي دی او کولای شي چې یو دوسیه ورته واچوي منظور پښتین ته او هغه په تعقیب کې وساتي؟
بله، دا تور جدي دی، خو بل خوا بیا چې پی ټی ایم ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي په هغه کې بیا دا ښکاري چې د منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوي دي، یعنی پی ټی ایم دا تورونه ردوي کاملا او دوی وایي چې منظور پښتین پر موټر باندې ډز شوي دي او امنیتي ځواکونو یا پولیسو د دې موټر ته نه د درولو اشاره کړې ده او نه دا ورته ویلي دي چې تاسو تلاشي اخلو یا بل څه اخلو، دوی روان ول او ډز ور باندې وسوي. ان د دې لپاره بیا ثبوتونه په کار وي، خو کېدای شي چې منظور پښتین په یو بل دوسیه کې بیا محکمې ته وړاندې کړل شي که هغه په اسلام آباد کې د دې خلاف جوړې شوی دي یا په خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې جوړې شوی دي، کېدای شي پر دې خلاف جوړې شي. او بل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزي دا ویلي دي چې د کورنۍ چار وزارت وار د مخه پر منظور پښتین بندیز لګولې و چې هغه بلوچستان ایالت ته نسي تللی، خو دی ورغلی دی بی اجازه، نو په دې خاطر مغه نیولې و بیا د بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا ایالت ته وسپاري او کېدای شي نن ورځ تر پای پورې دا څرګند سي یادې په اسلام آباد پولیس تا ومني چې دا دی دلته رسیدلی دی، خو تر اوسه پورې دوی دا نه منلی.
کور ودان زموږ مشال رادیو همکار احمد شاه اعظمي و چې دی پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر پی ټی ایم منظور پښتین د برخلیک په اړه نور معلومات را سره شریکول.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د مخالفو سیاسي څېرو په خوانیو چارواکو مدني فعالانو او د طالبانو د مخالفو خوځښتونو د استازو په ګډون دی ویانا د غونډې نن درېمه او وروسته ورځ ده. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې مخکنی استازي شکریا بارګزی و ګډونواله ده هغې په دې اړه چې په دې درې ورځنۍ غونډه کې پر کومو مسایلو تر اوسه خبرې وشوې او څه پرېکړې وشوې شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل.
د ویانا غونډه دریم ورځ او دریم پړاو د دې په داسې حال کې پای ته رسیږي چې ګډونوال د یو مشترک لیدلوري پر سر باندې د راتلونکي لپاره چې په هغه کې ټول مختلف سیاسي ډلې، فکرونه، ښځې، مدني ټولنې ټول په کې په پراخه ډول باندې وتوانېږي چې ګډون وکړي او د هغوی نظرې په هغه لیدلوري کې راشي. او د دې تر څنګ منګه د خبرو اترو په ترڅ کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان د ټولو افغانانو کور دی او افغانستان د افغانستان خلکو د خوښي وړ نظام باید لنه په افغانستان کې جوړ شي چې په هغه کې د افغانستان د خلکو حقوق تضمینېږي، په هغه کې د افغانستان ملي ګټې ساتل کیږي او په هغه کې افغانستان به د خپل اتباعو په وړاندې حاکمیت راشي چې مسؤلیت ولري. همدارنګه سربیره پر دې چې دنه په افغانستان کې د افغانستان باندې هم باید افغانستان د دغه انزوانه خلاص شي. نو زه فکر کوم چې دا یو بل پړاوی د کار شروع سو چې هیله مدا ده چې څلورم دور د خبرو اترو لا نورم پراخی او نورم لاسته راوړنې مونږ ولرو.
د ویانا د غونډې برخواله او د تیر جمهوري نظام د ولسي جرګې پخوانی غړي شکریا امبارغزی و د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا د غونډې په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه د خپلو مخالفانو د وروستیو غونډو په اړه چې تر ټولو وروستی په موسکو، البته له ویانا مخکې په موسکو او دوشنبې کې وشوي، تند غبرګونونه ښودلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي تېره اونۍ په یوه غونډه کې له افغانستانه بهر د طالبانو د مخالفینو غونډې غیر قانوني بللې او ویلي چې دا ډول غونډې د نظام او هیواد د کمزوري کولو په هدف ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ غزې په جنوب کې له ځمکې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړی. اسرائیل دا عملیات داسې مهال پیل کړي چې متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې غوښتنې ترې کړي چې ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. نور په دې راپور کې،
د اسرائیلو پوځ نن د غزې د ترنګې په جنوبي برخه کې له ځمکې او هوا څخه پوځي عملیاتو ته زور ورکړ. د راپورونو له مخې اسرائیلو په نننیو عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان مړه او ټپیان کړي، او دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په وار وار ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرائیلو ژمنه کړې چې حملې به د حماس د سخت دریځ ډلې تر ځپلو پورې روانې وي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. رویټرز خبری آژانس د سیمې د اوسیدونکو او په سیمه کې د خبریالانو له قوله په راپور کې وایي چې په دې هوایي حملو کې د غزې د جنوب هغه ګڼمیشتې سیمې هم په نښه کیږي چې اسرائیلو خلکو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی. امریکایي چارواکو په غزه کې د اسرائیلو او حماس د سخت دریځې ډلې ترمنځ د اوربند له پای ته رسېدو وروسته د زیاتېدونکو تلفاتو او په دې اړه چې آیا له اسرائیلو تمه لري چې پر هغو سیمو د حملې نه کوي چې د خوندي سیمو په توګه په نښه شوي په ځواب کې ویلي چې دا خبرې له وخته مخکې دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي اسرائیل باید له نورو داسې اقداماتو ډډه وکړي چې په غزه کې بشري وضعیت چې په خوا له ترینګلای وو نور هم خراب کړي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون وویل چې ګوتریش د حماس د سخت دریځ ډلې او اسرائیلو ترمنځ د جګړو د بیا پیلېدو له کبله خورا زیات اندېښمن دی. ښاغلی ګوتریش ویلي هغه خلک چې اسرائیلو هغو ته له خپلو کورونو د وتلو ویلي د تلو لپاره خوندي ځای او د بقا لپاره هیڅ نه لري. اسرائیلو د غزې د ترانګې شمالي برخه په نومبر میاشت کې ونیوه، او وروسته له دې چې د جمعې په ورځ د یوې اونۍ په مخه نافذ اوربند پای ته ورسېده، په پاتې جنوبي برخه کې عملیاتو ته زور ورکړ. د حماس د متحده د اسلامي جهاد د افراطي ډلې پوځي څنګه ویلې دي چې جنگیالیو یې د غزې د جنوب د لوی ښار خان یونس په شمال او ختیځ کې له اسرائیلي ځواکونو سره سخت نښتې کړې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي اسرائیلي ټانکونه غزې ته له سرحد څخه ورننوتي دي، او د شمال او جنوب ترمنځ لوی لارې بند کړې ده. د اسرائیلو پوځ تایید کړی چې له خان یونس څخه شمال ته لوی لارې د جګړې ډګر دی او ځکه دوی بند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، د مخکې بل نړۍ د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر وی مهمه مسأله چې ډیرو ورته پام نه دی کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان په هنتونونو تکړه استادان او همدارس محصلان له لاسه ورکوي. د دې بریتانیایي خبرونې پر اساس د اکاډمیکو کادرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي، او له همدې کبله له زده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په وروستیو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، د افغانستان د پوهنتونونو لسګونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي، او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اچایه ملسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له یرغله وروسته هم د کابل پوهنتون چې همغه مهال یوازینی پوهنتون و اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نیویم لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په مهال نه یوازې دا چې د پوهنتون لا ډېر استادان له هېواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډېر شمېر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماسترۍ او هغوی چې ماستري لرله د دکتورا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو وار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالي کېږي. ایرو ایشیا ریفیو خبرونه: که طالبان شی اړیکې غواړي، دوی باید نړیوال نصب ومني. دا د دې خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د واک ته رسیدو تر دوو کلونو زیاته موده کېږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي، باید هغسې تګلاره غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه یې لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. ښځې له کاره او نجونې یې له زده کړو منع کړي دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې له کاره او زده کړو منع نه دي. پرون د دسمبر 4مه د تیتسو ناکامورا یا کاکاموراد له 4م کلین سره برابره وه. جاپانی خبرونې جاپان نیوز په پرونۍ ګڼه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یوه سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوي وو. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکاموراد لقب ورکړی وو، د 2019 د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې وغوښتل شو. د جاپان نیوز خپرونې پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هېواده بهر خلکو خدمت ته وقف کړی وو.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي اوس چې خپلو د جګړو له امله نړېدلو کورونو ته بیرته ستنېږي، باید د کورونو په رغولو کې مرستندویه ټولنې او حکومت ورسره مرسته وکړي. د میدان وردګ ولایت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د لسیزو جګړو په ترڅ کې په دې ولایت کې د خلکو ډېر کورونه وران شوي دي او رغولو ته ډېر مالي ملاتړ ته اړتیا ده.
دا محمد شاهد دی، د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی چې اوس د خپل کور د بیا ودانولو لپاره لیسې رانغښتی. نوموړی وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال لس کاله د خپلو سیمو څخه د جګړو له وجې بې ځایه وو، او هغه مهال یې کور د ښکېلو لورو لخوا د مرچل په توګه کارول سوی. دی وایي د لاس په تڼاکو جوړ سوی پر دې کورې په لکونو افغانۍ لګښت کړی، خو وایي اوس یې بیا د هغه ډول ودانونو توان.
غوښتنه مو دا ده چې موږ در به در خاک وسریم. اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. اوس په خپله په دې کار کاخته یو چې سبا یې څوک بنمنیم نه وي چې دا شی جوړ کړي. بینې تم ورته ګورې. نو غوښتنه م دغه ده چې د موږ سره کمک وشي، بلکې رښتیا جدان وشي.
محمد اسماعیل د همدې ولایت یو بل اوسېدونکی دی چې له ده هم تیرې شل کلنې جګړې د لاس په تڼاکو د خټو جوړ کړی کور اخیستی. دی هم اوس د خپل کور تخریب سوي برخې په خټو باندې بیا رغوي.
دا کور خم د جنګو نه ده، نیم کلی دی، ګډ وډ دی، ټول خراب شوی دی، د جنګو د لاسه. د لاس کول هم سایه وسیله پیدا د زوی ته خپل وطن ته کور ترغلی نه خپل کور دی اس پی بیرته سره جوړ.
میدان وردګ ولایت چې اوسېدونکي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات قرباني سوي، اوسېدونکي اوس له خیریه موسساتو او طالب واکمنو څخه د کورونو د جوړولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
زموږ کلی تقریبا کاملا ړنګ شوی دی. په دوی کې 2-3 سوه کوره تخریب شوي دي، کاملا تخریب دي. تاسو کېدی چې ووینئ داسې کور دلته نشته دی چې دوی ته ضرر نه دی رسېدلی.
په دې تېرو جنګو کې ډېر زیات تلفات د سالار ولس ته رسېدلي دي، چې هم د امریکان دی، خو نه په چوپو کې هم ملکي خلک دلته ډېر شدن شوي. په بمبارونو کې، په توپونو، هغه کې دموږ ساحه چې ده یوه جنګي ساحه وه.
بلخوا د دغه ولایت ځایي طالب مسؤلین هم د خلکو ستونزې تاییدوي او وایي چې دوی به تر خپله واسه پورې مرسته ورسره وکړي. د یاد ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد:
حقیقت سوری کلی وران سلو وسته بسته کلی مسجدونه وران سو، خلک شهیدان سو، مدرسې او مکتبونه دا مکمل تخریب سلو. خو زه دونه اطمینان درکوم چې د امارت مسؤلین په دې ته خامخا توجه کوي او انشاءالله دوی ته اولیت ورکوي.
په دغه ولایت کې په تیرو دوو لسیزو کې د جګړې پر مهال نه یوازې د خلکو کورونه تخریب شوي، بلکې ګڼ شمېر عامه تاسیسات لکه ښوونځي، سړکونه، پلونه او نور دولتي ودانۍ هم تخریب شوي چې اوس مهال یې رغول په میلیونونو ډالر غواړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې، دې برخه کې 15 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګر ملتونو یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې د اقلیمي بدلون د غونډې له ګډونوالو څخه د افغانستان وضعیت د پاملرنې غوښتنه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا مشر دانیل اندرس نن په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیمي بدلون له کبله له تیرو اوو لسیزو راهیسې د افغانستان د روانو ستونزو لکه د تودوخې د لوړېدو، د ورښتونو د کمیدو او د ځنګلونو د کمیدو د ستونزو یادونه کړې او ویلي دي چې له دې کبله طبیعي آفتونه لکه وچکالي، بې وخته ورښتونه، د تودوخې لوړه درجه او سیلابونه په زیاتې دودی. ښاغلی اندرس په افغانستان کې د بې ځایه شوو کډوالو او د اوبو د کمښت له کبله د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او د نورو ستونزو یادونه هم کړې ده. دی زیاتوي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د بلوچستان چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مشر منظور پښتین اتر نیول کېدو وروسته له دې ایالت څخه ایستلی دی. د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان محمد اڅکزي پرون خبرالانو ته وویل پښتین د خیبر پښتونخوا د دیره اسماعیل خان پولیسو ته سپارل شوی، خو د دیره اسماعیل خان د پولیسو سرچینو مشال راډیو ته وویلي چې پښتین اسلام آباد ته بیول شوی دی. اڅکزي تور ولګاوه چې د پښتین ساتونکو پر پولیسو ډزې کړې او د موټرو په ټکر کې یو دولتي مامور هم زخمي کړی، خو په ټولنیزو شبکو کې په شو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو موټر د پښتین د موټر مخنیسي. د غزې په جنوب کې د اسرایلي پوز عملیات لزمکه او هوا څخه روان دي. اسرایل دا عملیات داسې مهال پیل کړی چې متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو پرله پسې ترې غوښتي دي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. اسرایل ژمنه کړې چې دا عملیات به د حماس ډلې تر پوره ځپلو پورې روان وي. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر روانه اونۍ کې متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته سفر وکړي. د روسیې دولتي رسنیو ریا نوویسټي او تاس خبر ورکړی چې پوتین د یو کاري سفر لپاره دوه هیوادونو ته ځي او په ترڅ کې به له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 15 دقیقې اونیز بحث موزه صفی الله ستانک زای خراغلاست ویم. په دغه پروگرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کوم هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروگرام کې په همدغه موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزی د سیاسي چارو له کارپوه سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف تر سره کېږي فکر کوئ؟
میلما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلو وړاندې کوم. ګوره، بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویا دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک وي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټولو نړیوال ته جوته ده، کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصر په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېر هوښیارې ځیرکې کړي دي، هغه د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده یعنی د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي او دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده، هدف د دوی دا ده چې دغه هېواد باید سوکاله نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا 45 کاله حتی د هغه نه مخکې هم دغه مسایل ستون لرلو، فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسایل دوی تعقیبوي. دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږۍ لپاره او د دې هېواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب، د تاسو نام غواړم دغه پښتنه وکم چې پر شیعاګانو باندې په افغانستان کې بریدونه، که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیځ کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بیلګه یې په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعاګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړې تاسو ته، تاسو د پروګرام درنه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګورئ. دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي وو، ځکه چې تاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه 40 کاله کې دا کارونه کم وو. او موږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان دغه د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دغه جګړې، یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوی وو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت وو چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یاد وساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې د شیعګانو سره او د حنفي مذهب سره دوالو سره د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د شل کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعګانو باندې دي بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه نیم کاله یا دوه کلونه زیات شو چې دوی داغلې ده، هر وخت په هر ځای کې شیعګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیه ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعګانو باندې مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنگ سربیره دوی مختوري او د طالبانو همدغه ډلې ده. دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده، او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم دوی ده، طالب هم دوی ده، القاعده هم دوی ده، ټول ملګری و، مخکې ملګری و، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی د دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونیستی یا د داعش مخونیستی. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دنده لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم ښاغلی شیرزای، د تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څېړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې امدارنګ د تاریخ طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی ورتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښکیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیځ کې هم د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکیلتیا څومره هغه ده ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې، راځئ چې موږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالی په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کیږئ، یعنی مسلمانان ته ویږي چې په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږئ. دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش، په نوم د دغ، په نوم هغه په اسلام دین کې دا ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش دا بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي، په مختلفو طریقو ویشل شوي. دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوي دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې، د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ تاسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري. حتی که هغه په حالي که بې حالي یا که بې لاري که په لاري، هغوی چې استاد ده، یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیثو کې دوی اختلافات لري. دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، پس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده، استاد مسجد عالم، هغه به باید معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیولې کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسان کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر ده، او د دوغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همیشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځ ته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته موږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
من نکم چې 25 دقیقه اونیز بس تقایی است. شیرزای سیب، یه مسئله بله هم شده چې ده دی افغانستان اوسنی واکمنان چې دی طالبان و حکومت دوی د شیعگان و د هزارگان و د ادفی بریدون و د مخنیوی لپاره فکر کوي چې اقدامات کولی شي، وړتیای لري که څنګه؟ لدوی چه توقع کیده شي په دغه مورد باندې؟
او باید کم بسته چه طالبان در غیره پا شیعگان بنده پا بریدون زیاد شد.
ترڅو چې د شیعهګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونسپارل شي، شیعهګانو په شیعهګانو ته په خپله منه علاقه وکړو، په خپله کوم ځایونه چې دوی اوسیږي د دوی د کادرونو نه طالبان استفاده ونه کړي او همغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وای، دا یو مذهبي جنگ هم را روان ده، نو دوی په چې د امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعهګانو په شیعهګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالب د شیعهګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کومه سیمو چې شیعهګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چې ورته وایي محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعهګان په خپله امنیت په خپله ونیسي. نو داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره، بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي، ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شیعهګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بلکل په یو خرابیا ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي، نو ولې که اعتماد وکړه؟ که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوي ده مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په همدا هر څه پوهېږې، نو ولې اعتماد نه کوې په خپله محلي کادرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې ستر ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې موږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وایي د هزارهګانو او د شیعهګانو په سترګو باندې، او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم به زیاتېږي، اما که استخباراتی او مذهبي جنگ نور هم دوی ادامه ورکړي او دا خبرو سره دوی په خپل هزارهګان دا دوی غولوي.
مننه کوم. ښاغلی زازه شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا کسان چې با تجربه دي دغوی نه باید استفاده وشي. په تیر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیعهګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسو خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر دې ځکه نه دی ویلي چې تاسو یو بل مړه کړئ. پېژکی مثلا موږ ګوره ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې موږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ماته دغسې یو څه راته وښیئ چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلم یې کړی وي، توهین یې کړی وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړي وي. یو نمونه دې څوک راته وښیي؟ بس دا دی دین بدنامول دی، دا دی اسلام دی دین بدنامول دی، او دغه کې مونږ خپل لاس لرو. یعنی پروژه پردی ده، سیاست دی پردی ده، عملی کوي خپل افغانان عملی کوي دی پردی په اشاره. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپل یو بل وپېژنو، یو بل تهم نه کړو، لکه تاسو چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، کاغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که غوي اهل کسان، یعنی اصلاح شوی کسان تاسو په حکومت کې راولي هغه ته واک ورکې کنه هغه ته اختیار ورکې، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو لپاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو. اوره د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه 50 کاله زه همدغه اورم چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدانو. نو ته چې اصلاحات راولې معنا دا ده چې ته مشکلات ډېر لري، مشکلات چې ته لري د تا راوستي دي. اوس نه 50 کاله شپېته کاله ما وکړلو، صبر وکړو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هېواد جوړ شي، لیکن هېواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لري؟ ته ولې اهل سړی وزیر کوې نه؟ ولې مامور کوې نه؟ ولې یو رسالت نه ورکوې؟ ولې اهل سړی په مدرسې کې نه ګمارې؟ ولې اهل سړی
نظامی لحاظ پکم طریقہ باندې باید وشي یو طریقہ خوشی رسې معرفي کړ چې د دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړ شي. زما پوښتنه دغه وه که تخنیکی لحاظ وشار به چی مهمه ده که څنګه کار ورکړي؟
نه نه، هر څوک چې بدا څوک ځان توپک دار ټولو ته دی ورکی کنه. به حکومت د کرا کینه حکومت وظیفه څه شو؟ د امنیتی ادارو وظیفه څه شو؟ د استخباراتي د کشفی ادارو وظیفه څه شو؟ بیا د ماته مو کو کو په توپک راکی د څلوېخ ملیون نفوس ته دی توپک ورکی دا کټنه دی ورکو نه پیغام د چا په خلاف دی اصلاح استعمالو او د چا نه ځانونه ساتو. مو ټول افغانان یو. زه ازره به مانه ځان ساتي په تواجک بوزبک به یو بل نه ځان ساتي. دا خو درست نه دی، دغه پایلې غلط دي. دا د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي. دا د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې عمل کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي؟ ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیعه یم اساسیت ښیي، یعنې دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر اساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه، د دغو نه ځان بیل بولي. نو راځي دغه بریدونه په دغه وکړي، فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده. دا مونږ ټول افغانان که هغه هزاره ورونه مو دي، که پښتانه دي، که تاجک دي، که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و د دوی مشران څوک دي؟ د مونږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک وو؟ آیا هغه اهل سړی وو؟ آیا هغه داسې سړی وو چې خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن وو؟ نه، اټول شخصي ګټې وي، اټول سمتي ګټې وي، اټول ژبنیزې ګټې وي. د هېواد دپاره او د انسان دپاره، د دغه اشرافي مخلوقات دپاره هغه فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا تر منځ وي نه سي. دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري. خپله خلک تر آګاهۍ ته اړتیا هڅې کوي. مثلا زه تاسې یو مثال درکوم. فرخونده په نام جلې په کابل کې مړه شوه. چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه، چا مړه کړه؟ خوندو خو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه. اوس دا افغانان د خپل ځانه ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریه حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ تلیفون کې ناست یم، تاسو سره غږیږم. آیا زه اصلاح یم؟
ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
0020 22 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
0020 22 14 18.
ازادي رادیو 14 ساعته.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. لاغې ډلې محمد نبی لیکلي د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي دا هغه څوک کوي البر بریدونه او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د خبر حکومت ذمهواري ده. او بلچا از صداقت عادل لیکلي دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي. دا البته تکرار کامنټ دوی هم لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیان نه دي چې په خطر کې نفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیاګان د خپل مذهبي مشران لیخن ونیستي چې ولې د شیاګانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنګول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساغزی لیکلی دا یو سیاسی لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیا ملکه دوی لیکلی. البته زیا خان خاطر لیکلی فکر کوم په سنی حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو کو پر انګریزانو هم وی د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای مننه.
ګوره دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېره خبره وکړه چې دین احکام باندې عمل شي. او ګوره د کوم وخت نه چې دغه ځانې راپورته شوې ده کله د دین په احکامو باندې کار کړی تونستی دلی کله دی دین احکام منی که طالبان اصاب کو طالبان کله دی طالبان کم عمل دی دین پا مطابق ده. دوی خزو پس کرونه که زندان کلی ده تحصیل اجازه نور که دی نور اقوام حق غصب کلی ده دی خلکو زمکه او کرونه غصبهی دی خلکو از ازادگان اخیسته ده دی افغانستان دی ترقی او پیشرفت مخنیوی که محکمه سرایی ده خلکو وجه ده دا کوم په دې دین په کوم ځای کې دی وای زه خبر نشته. همدغه طالبان اول همدغه طالبان دې دین په مطابق دی عمل نه کوي. نور تو استدلال دوی دې دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه پښتون زره پیدا شوی دا دغه دومره مشکلات ده. دین نوم نه دوی استفاده کوي خلک خلقیانم هم دا کار کوي همداسې ظلم کوله خلقیانم او دا طالبان هم دا کار کوي خلقیان در شوروی او در سوسیالیستی یا شوارلند همدست ظلم اکلنه او دوی در اسلام در نوم همدست ظلم که او دین در نوم همدست تجارت که که در پروسه نور هم ادامه ور که در خلق به پوز رسیگی در به امر داخلی جگل و تر بیال من وحل در خلق به اوچتیگی خلق خل زند پاره خل مصب در پاره خل فقه در پاره خل مراسم در پاره دوی در یو زایکیگی یو متیکیگی دا خلک چه سمره اوز غلیده یو وقت نه یو وقت دا خلک پورتکیگی دا به طالبان پا خیرم نهید افغانستان هم پا خیر نهید.
مننه شیرزای سیب ده تاسو لگردون. مننه زازای سیب تاسو تا مرسته یو دقا وقت درکو که خبری لطفا لندی و که مننه است.
گوری دست ده مون مشخص سوک نخیو مون دی دین خیو خواه مون دی خواه الله کام خیو اگه که حد سوکی اگه که طالبی که غیر طالبی مون مکلاف شید خواه مون انسانیت خیو مون انسانان خیو ولی پا افغانستان که زه وای اما چه زه پختون مشروم ولی فکره ولی پنون دی تاجگ ولی پنون دی افغان ولی پنون دی او مسلمان نیاده و چه پا افغانستان که پا مسلمانانو بانده ظلم ده پا افغانستان که پا افغانانو بانده ظلم ده ولی سره وای چه اوزبک دیر ملشول ولی سوک وای چه پختون زیاد ملشو ولی سوک وای چه تاجگ زیاد ملشو ده دی کم نشروع شوه تاجر پختو نظارا ازبک دغه اقوام دي دغه مونږ منم ټول مونږ انسانان او بشر یو دي الله مخلوق او شف مخلوقات او زاده دي انسان یو ولې انسان پر دې وایي چې افغانان کې انسانان وژل کیږي ولې نو وایي چې په افغانستان کې افغانان وژل کیږي ولې نو وایي چې په افغانستان کې مسلمانان وژل کیږي دا څه معنی لري طالب مرشو مشویا مرشو دا څه معنی لري دا نه تا ته دین اجازه درکړې ده نه خدای اجازه درکړې ده نه کومه کړه دی ګډه نه کیږي غلط کار ده. یعنی مونږ ګوره دلته استخبارات جهان وای چې اوه هغه د ګور د خلق هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه څه رواج لري څوک دغه څه بیت هغه بل مذهبونه دي دخل دنه مو ټوټه ټوټه کړی دي.
مننه زازای صاحب سلامت اوسې. وخت پروګرام په خلاصېدو دی تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بس کې مو اشتراک وکړل تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.